بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست. زمل علي بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوري. اوریدونکو تاسو په نور بس د خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث اوري چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. آیا دا کار امکان لري او که ولري نړیوال به څه ډول هغه کسان چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض تورن دي محاکمه کړي؟ د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر دې ټینګار کړی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو پر اساس دي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل او اغلې صبرینا حمیدي میلمنې دي. اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو پر واتساپ شمیره باندې یا هم زنګ ووهئ خبرې وکړئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پرېږدئ. زه به ستاسې پوښتنې په دې خپرونه کې یو ځای کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا هم شمیره تاسو ته تکراروم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ. ستاسی نظریات او ستاسی پیغامونه موږ ته مهم دي. د تلیفون شمیره د واتساپ شمیره ده 00202211240401. اوریدونکو تاسی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او د نور بس دی خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی اوژي امیل او صبرینا حمیدی را سره دي. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پوښتنه به اغلی امیل ستاسو څخه وکړم. اول خو مننه چې تاسی د خبرونې ترغلاست. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون خبرې چې وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه دي هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې د نجونو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض کې ښکیل دي هغوی دي محاکمه کړي. ستاسو په فکر دغه څومره امکان لري؟
لومړی تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم که نیتونه موجود وي، که دوی واقعا وغواړي او زړه یې په افغانانو باندې سوځي، خصوصا په هغه جنکیو باندې چې د دوی ټول هیلې ارمانونه د خاورو سره خاورې شو او هر یوې سترګې ډکې د اوښکو د ژړاګانو نه روحیمه ناروغۍ دوی اخته شوي دي. چېرته تلی هم نه شي، همدا یې وطن دی. نو کورنۍ کې هم تاوتریخوالی زیات دی. د دوی هم خپل راتلونکي ښه نه ګڼي. که وایي که دوه کاله دوام وکړو، که دا ډېر عمر دوام وکړي، موږ خو د تل لپاره موږ د خپل هغه تعلیم څخه به برخې شو، نور به هېڅ چېرته ونه رسېږو. ځکه دغه علم پوهه ده، دغه تعلیم ده چې انسان هر هغه هدف ته چې دوی ټاکلی وي او ځانونه ورسوي د همدې لارې نه کېږي. بغیر د هغه نه رسېدنه خو ډېر ناممکن ده. نو جنکۍ ته پوهېږي افغانستان کې یو دودیزه ټولنه ده چې لږ عمر زیات چې بیا نو کورنۍ بې له دې چې د دې خوښه وي او که نه وي دوی تصمیم نیسي او دوی واده کوي. دا ښه ګڼي چې دوی باید په خپل کورونو کې شي. نو هغه وخت بیا سخته ده چې دوی تعلیم ته بیا ادامه ورکړي، ځکه عمرونه یې د هغه تعلیم د هغه سنس نه فرق کوي، اوچتېږي. بیا نو نه شي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي. واقعا سخته ده. که دوی وغواړي او ملګري ملتونه د دې نیت لري او واقعا غواړي چې افغان نجونې خپل تعلیم دپاره بیا هم امید پیدا کړي او تعلیم ادامه پیدا کړي او دغه عملي ګامونه دوی پورته کړي، لارې چارې ولکوي، په دوی فشارونه راولي، نو امکان لري چې دوی لاس په سر شي په یو شکل اوس هم مطلق دوی جواب نه دی ورکړی چې موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو، خو وایي چې لارې چارې به وګوري. دا او هغه دپاره به یو څه دوی خواخوا کړي او دا به امکان ولري چې دوی دې ته غاړه کېږدي. دوه کاله ډېر عمر دی، ډېر اوږد عمر دی چې دوی پات شول، او که دې نه نور هم ادامه پیدا کوي زه فکر کوم دا به لوی جفا وي. دا ظلم دی، دا یو ستر خیانت دی چې په دې عصر زمان کې په افغانانو باندې خصوصا په تعلیم برخه کې چې دې اساسي حق دی.
بله کیږي. ډیره مننه اغلی اوژی امیل زبیر ته تاسو ته درځم. او اوریدونکو تر هغه وخته پورې چې زموږ د خپرونې نور میلمنې هم وصل کیږي او له اغلی اوژی امیل سره خبرو ته دوام ورکوو، تر هغه مخکې زه غواړم چې یو راپور واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی، او د لیکلي دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې بندیزونه د نړیوال ټولنې او د افغانانو لغښتونو سره بیا هم پر ځای نسول، هغه حقونه چې باید دوی تورکول سی وای. نور په دغه راپور کې واره او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول، او په دې هیواد کې پنجونو خزو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر له نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرېنږدي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثبات او پیاوړی دی. که څه هم ښاغلي مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومتونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ به لاسوهنه نه دی پریښی او هیڅ ازادي ترې په امان نه ده پاتې. هغه چاته کړي طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم پرون خبره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسئلو په اړه څارنی مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي، او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اتفاق وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي. خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ، او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګیز ده.
یو بل افغان فعاله ملاله اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خزو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جون او خزو د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جون او خزو د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینی په څیر تیار بولي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او تاسو د شذو د حقونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو راپور هم واورید. زموږ لملمنو سره به بحث ته دوام ورکو. غلی اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لارې وصل ده. غلی امیل، په داسې حال کې چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض باید د بشریت پر ضد یو جنایت وګڼي. د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس الوډ بیا ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره تعامل وکړي، یعنی ورسره ودی کښېدنی او مذاکرات دي ورسره وکړي. ستاسو په نظر دا ډول مختلف نظریات چې د نړیوالو د چارواکو لخوا څخه راځي، دغه په څه معنا تاسو ګڼئ؟
زه خو وایم چې دا یو نیکم دی، ځکه چې دوی حداقل اندېښنه لري او پوهیږي چې دلته نیمه نړۍ بشر ده، انسانان دي، دغه میرمنې چې خصوصا د خپل اساسي حقونو یعنی تعلیم څخه دومره اوږد مهال پورې بیا هم د دوی دریځ بدل شوی نه دی او دوی هغه بهانې لري یا خبرې لري چې موږ موقتي ډول تر امر ثانی پوری نو هغه ته معلومیږي چې دا ډیره وګدا شو د تعلیم لپاره دا ډیر یو ورځ سخت ده، خو دا چې دوه کاله دوی د خپل د اساسي هغه نه چې هغه ماین سن لري چې هغه د تعلیم جذبی او د تعلیم یو سن لري د سن دی کله هغه نه تیریږي بیا خو ډیر سخت به وي چاوی د ماوال کی هغه د شرایط د ژوند اجازه نه ورکي. نو کدی د سیګا ګونه پورته کوي او د سلاري چارې ګوري، ز فکر کوم چې دا ګټور دی او کدی د تعامل د فرای شي کېدل شي یو د نتیجې ته ورسیږي او دوی وکول شي چې یو څه خپل د ریزن لاس تر شي او بل اخر یو څه لار وګوري، بل اخر وکول شي د غنجونی د تعلیم سپاتی برخه چې پاتې ده هغه ته ادامه ورکړي او خپل لغه هیلو ارمانونو ته ورسیږي. که څه هم دغه وقفې کې د کورونا د وجې نه و، که هغه وختونه چې زما یادېږي هغه 15 کاله اول دوره چې دوی راغلل هر ورځ ویل چې بیا به ادامه ورکو، بیا به تعلیم ته اجازه ورکو، خو 15 کاله موږ هغه څه تیر کړي چې ادامه پیدا نه کړو. خدای مکړه که دوی دغه سیغګونه پورته کوي نه او آرام کینی او صرف تماشاګر پات کیږي، د فکر کوم دغه وو محل بیا د دې جنکیو د پاره د همیش د پاره دغه لار به تړلې پاتې شي او 15 کاله خو یو عمر دی، او اوږد عمر دی چې بیا دوی نو نشي کولی دغه نیمایي برخه به فلج پاتې شي، دا به ونی شي کولای دغه ټولنه چې د پرمختګ د پاره د خپل حیات د پرمخ پیول د پاره د خزو د تعلیم د پاره په دې اصل زمان کې ډیر زیات ضرورت لري، دی با صفات شي او به دا هیڅ کله نه جبران کیږي، دا به هیڅ کله هم دا وخت او دا فرصتونه د تعلیم د پاره چې د جنکو نه اخیستل شي دا به بیا دوباره لاسته نشي.
مننه اغلی امیل. یو بل پښتنه دلته هم راپورته کیږي چې د برتانیا د همدغه محافظه کار غوند مخکښ غړی چې مخکې تاسو ور باندې خبري هم وکړي د توبیاس الوډ په نوم باندې چې د ویلې د چې باید د طالبانو سره د برتانیا حکومت تعامل وکړي یا مذاکرات سره وکړي. تر دې مخکې الوډ په یو لار څرګندونه کې یو ویډیو لاس پر لاس و د ویلې چې د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته د افغانستان حالات شسیوی دي، خو پر د باندې ډیر انتقادونه وسول او د همکاران ور باندې ډیر انتقاد وکړ. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د الوډ د څرګندونې ستایلې وې، د ویلو چې دا د دوی د دغه هر کلای کې وي د دا ډول نظرونو. اما کله چې نړیوال چارواکي پر طالبانو باندې انتقاد کوي د بشري حقوقو په برخه کې په ځنګړې توګه د شذو په برخه کې، بیا طالبان وایي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. تاسو دغه ته په څه نظر ګوري؟
خبره ده چې طالبان یو څه کارونه کړی دي، زنه وایم مثلا امنیت په برخه کې موږ احساس آرامۍ کوو که ولایت ته ځو که واغه کوم ځای ته ځو. سمه ده چې میرمنې نشي کولی بې محرم لاړ شي، خو خیر په هر صورت بیا هم یو سکون شته، یو اطمینان شته چې زه سفر کوم خو نه ځای کېږم، ولارمې نه نیول کېږي، پخوا یې واشت. او دغه جزایر د قدرت چې دوی توپک ماری بې مسؤوله توپک اصلي درلودلی و، وژنې کولې و، هدفي وژنې کولې، هر رقم ګاړه ماري به یې کوه، هغه ختم شو، هغه اوس نشته. دي دا لوی لاسته راوړنه ده د طالبانو. او نور چې دا ځینې ښه کارونه هم شته دي، اما ورسره دا چې تعلیم چې اساسي برخه ده، دا چې د میرمنو کار او تعلیم پیل دی که اوس فعلا دپاره دوی لازم نه ګڼي، مشارکت سیاسي، فرهنګي او ټولنیز چارو کې په هغه ډېر مهم ځای کې چې موږ لاسرسی درلودو، امکانات او زمینه شرایط مساعد اوس نشته. خو دومره چې بیکاري زیاته شوه، دومره چې چیرې چې ښځې کار کوي هغه مراکز، هغه ادارات له منځه وړل کېږي په همدي شکل سړی ویني. مثلا کودکستانونه ټول ښځې مسؤلین وو، ډېر کم په کې نارینه کار کوو. څرنګوالی کې ډېر دغه وکیلان مدافع د ښځو لپاره تقریبا 80% میرمنې وي. د له منځه لاړه مثلا څرنګوالی کې ډېر اداراتو کې میرمنې وي، یا د خشونت دغه مراکز چې ټول ولایاتو کې میرمنې کار کولې دا ټول له منځه لاړل. داسې ځینې نور ځایونه چې هغه کې د دوی وړتیا او دوی کادرونه وو په دې کې، مثلا دا درملمین له منځه وړل، موږ باید ډېر کلونه وروسته راتلونکي کې موږ به مسلکي استادان معلمین ونه لرو. یو وخت په ولایاتو کې بلکل کمی و، اوس به په ولایت څه چې په مرکز کې به هم دېنه وروسته به کمی شي، هېڅ به نه وي مسلکي معلم، ځکه خو د تربیې دپاره هغه مرکز چې راتلونکي کې باید معلم تقدیم کړي دي، هغه ته ځکه خلک خو هغه معلمین چې دي یا فرار کوي یا تقاعد کوي یا بالاخره په یو ډول دا خو یو سایکل و، دا خو یو هغه و چې وي معلم کافي اندازه معلم شته، دا خو کیدای نه شي. دا خو داسې نه ده، دا د سیستم چې داسې جوړ شوی دی او تعلیمي مراکز معلمین او کادرونه فارغي او ټولنې ته وړاندې کوي، دا خو همداسې سنجول شوي دي چې ځینې چې عمرونه زیاتېږي هغه د کاره برطرف کېږي، هغه کورونو کې کښېني، نور کسان یې ځای نیسي. زه نه پوهېږم چې دوی دغه کړنې چې کوي دا به څه اساس وړاندې دي،
مننه
به څنګه کېږي.
مننه غلی امیل، زبیر ته تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو د نور بس د خبرونه اورید د ازادي رادیو ده. اوس هم د خبرونه دوه هم ملمنه غلی پښتنه ځواک چې په خوانی شوون کې د لمشتر د ټلیفون لاري وسلسوي ده. غلی ځواک تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې لمشتر ګډون کوي. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن ویل دي چې پر افغانستان لواکمنې دو ورست د طالبان غواړي چې لنړی سره او په ځنګړې توګه له امریکا سره اړیکې ولري، د دې بنسټ په پر هغه خبروي چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي، په ځنګړې توګه د شذو حقونه. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوستلای شي چې د شذو حقونه ورکړي، او هغه حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
ډېره مننه بشیر صاحب، خدای دې وکړي چې څنګه اوسېږي. په اول کې ټولو درنو اورېدونکو ته مې سلامونه وړاندې کوم، او وروسته له هغې نه تاسو ته. د تاسو دې سوال په ځواب باندې به زه دا ووایم چې دا ټول پلانونه که موږ وګورو دا د امریکا پلانونه دي. اوس دوی غواړي چې بېرته دا تحمیل کړي چې نه، موږ غواړو دوی باندې فشار راولو تر څو دوی د افغان ښځې یعنی کارونو ته پریږدي، وظایفو ته پریږدي، تحصیل باندې بیرته یو رنګ ونیسي. نه، دا خو ټول پلانونه دي، موږ په دې باندې ښه پوهېږو. اوس دومره د افغانستان خلک دومره یعنی بی سواده، یعنی عقب مانده، یعنی دومره خلک ندی چې په دې پلانونو باندې پوه نشي. مونږ پوهیږو اوس د دوی بیرته پلان سره جوړوي چې ودرېږه، مونږ بیرته دغه امریکا غواړي، بیرته هغه خپل هغه قدمونه یې، هغه غلط قدمونه یې چې په افغانستان کې ایښودلي دي، اوس هم د دوی دغه غلط قدمونه دي چې مونږ د دغه خپل تعلیم نه، د خپل تعلیم تربیې نه مونږ پاس پاتې یو، خپله دغه د راتلونکی
بله د طالبانو په حکومت کې ستاسو په نظر داسې خلک نسته چې دغه کار چې تاسو فکر کوئ چې دا د امریکا کار دی، نه؟ نو ولې طالبان برعکس هغه غوښتنې نه مني چې د افغانانو دي؟
طالبان ګوري بشیر صاحب که وګورو دا د بل په لاس کې دي، دا د امریکا په لاس کې دي، دوی خپله هیڅ کار نشي کولی. دا یو پلان و، دا د طالب راتګ افغانستان، یعنی د دغه یو بحران سره مخ کېدل، دا ټول د امریکا لاس دی، دا ټول د امریکا لاس دی. یعنی هغه وخت جمهوریت کې چې کله د امریکا پلان نه و، نشوی کولی طالب حتی یوه ولسوالۍ ته هم سکوت ورکړي، یوه ولسوالۍ حتی راته ونیسي. 24 ساعته یعنی په څلورو ساعتونو کې دوی نشوی کولی، ډېری کوشش باندې کول چې یوه ولسوالۍ ونیسي، په یو ساعت کې بیر دوه ساعته کې بیرته تېره نیول افغانانو، د افغان د مونږ افسرانو، د مونږ امنیت، د مونږ دومره قوي و. خو کله چې پلان شو، کله خبر د قرارداد شوه، اوس په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا قرارداد
نو ستاسو په نظر بلې د دې قرارداد ګټه څه ده چې امریکا به د طالبانو ته دا وایي چې پر ښځو باندې ظلمونه وکړي لکه تاسو چې وویل؟
دوی امریکا اوس غواړي، امریکا اوس غواړي چې د افغانستان بیرته خپل کنټرول لاندې راولي، خپل تسلط، یعنی سلطنت لاندې راولي. دوی په یعنی دغه غواړي چې د افغان خلکو، افغان میرمنو له دغه حکومت نه زړه تور شي. دغه حکومت چې دغه اوس راغلی ده، دوی خپل نه هغه ته نه پرېږدي کارونو ته. دوی ټول هغه یو ابرقدرته کشور دی، یو ابرقدرته هېواد دی، نو نشي کولی افغانستان اوس هم د دوی په ولکه کې دی. که موږ اوس افغانستان کې د دوی دوه بی پیلوټه تیارې ته ویږي، دا له څه لپاره؟ تخ وست افغانستان او تلی افغانستان کو تحقق لري چې کوم ځای اړین ترواله دا اوس غواړي چې د افغانستان میرمنو، د افغان میرمنو زړه لدی، حکومت نه لدی، خلکو نه لدی، اغنه تور کړي، بیرته د خپل واکمنۍ په افغانستان کې لکه په دغه شلو کلونو کې چې د خپل واکمنۍ کوله، بیرته راشي ځکه افغانستان خپل اقتصادي نه وګوري.
د طالبانو مسؤلیت تکراسو د حکومت په توګه باندې دا خو ډیر اسانه دی چې څوک امریکا یا کوم بل هیواد ته ګوته ونیسي چې دا د دوی تیروتنه ده یا دوی دلته دغه کارونه کوي. که طالبانو ته وګورو، طالبان ولې نه دي توانېدلي چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، په ځانګړې توګه د ښځو چې اعتراضونه وکړل په لارو کوڅو کې راووتې، د هغوی سره دا ډول چلند وسو چې اوبه ورباندې راخوشې سوې او هوایي ډزې ورباندې وسوې او تر ډېره په ځینو مواردو کې ښځې بندې سوې، زندان ته یوړل سوې. د دغه کار د مخنیوي په خاطر باندې طالبان څه مسؤلیت لري ستاسو په نظر د یو حکومت په توګه؟
دلته بشیر صاحب تاسو رښتیا ویلي چې دلته د موږ په وطن کې ډېر ظلم ښځو سره روان ده، هغه په هر حصه کې واوسي. ځکه تاسو شاید نه وي لیدلي، تاسو له وطن نه لرې، موږ وطن کې، همدغه وطن کې موږ ژوند کوو، هره کوڅه کې، هر ولایت کې موږ ژوند کوو، که نه موږ لیدلي دي، خلک لیدلي دي، ډېر ظلم دوی ته سره روان ده. خو دوی خو وایمه چې دوی د بل په ولکه کې دي، دوی په خپل اختیار کې نه دي بشیر صاحب، دوی خپل اختیار کې نه دي. آی کار چې دوی خپل اختیار کې وای، یعنی که دوی خپل اختیار کې وای، خپل مسؤلیتونه یې د خپل ولس په مقابل کې درلودلی، دوی هیڅ وخت داسې کارونه د افغان ښځو سره نه کول. دوی د بل په لاس کې دي، دوی د بل په اشارو باندې دوی نتیږي.
مننه اغلی ځواک زبرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه به بیرته د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکم چې آیا دغه امکان لري چې نړیوال هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې په دې تورن دي چې د جنسیت پر بنسټ باندې تبعیض کوي د ښځو سره، هغوی محاکمه کړي، آیا دا ډول اقدام ستاسو په نظر باندې امکان لري؟ کوم عملي بڼه به ولري ستاسو په نظر، کنه؟ او بیا به که دا ډول کار وهم سي، د دغه نتیجه به څه وي؟
فکر کوم چې اوس چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی لاس په سر کېږي نه، او په دغه کړنو باندې متهم دي او عملا دا کار کوي،
دا ډیر اوږده پروسه شوه. بلاخره دوی دې غږونه پورته کړه، دوی سره په تماس کې شول، دوی خپل اعلانې نشر کړه، خو دنیا خپل آواز پورته کړه، هر یو په خپل هغه سره وار سره د افغان نجونو د تعلیم په خاطر دوی غږونه پورته کړل، خپل هغه مسؤلیت یې په ځای کړه. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې راځي دا کار وکړو. که د دوی دغه نیتونه اسمان چی نیت لري، که دا کار عملي کړي او وغواړي، دوی دپاره اصول شرایط برابرولی شي، او که دوی دپاره هغه کسان چې په دې طالبانو کې دي ځینې دوی ښه نظرونه لري، اکثرا په مناسبتي وختونو کې خپل غږ پورته کوي او دوی د دې طرفدار دي چې افغان نجونې درس ووایي، اما ځینې چې ډیر تون دریز لري، زه فکر کوم هغه د دوی ذهن دی کمداسې وي، او هغوی غواړي چې دوی محاکمه کړي، د حاق په محکمه کې نړیوال محکمې ته دوی په هغه شرایطو دوی وغواړي، دوی کولی شي، ځکه دوی خو ملل متحد ځان دپاره باید هغه قوانین چې اوس دي که په دې اړه چې دوی محکمې ته نشي کشولی او قوانین نه لري، دوی باید کینی، ځکه د ضرورت په اساس خلک دغه قوانین جوړوي، او دلته د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ په نن عصر کې په داسې یو هیواد کې داسې یو بربند براله رسوا یو عمل ترسره کیږي چې دغه د اساسي حقونو خلاف، د اسلام حقونو، د اسلام او شریعت په خلاف داسې یو کړنه کیږي. نو زه فکر کوم چې که دوی نیت و اراده ولري، دوی کولی شي چې بلاخره په دوی فشار راوړي او دوی سمې لارې ته راوکاږي او دوی ته قناعت ورکړي چې هغه شرایط چې تاسو وایي، نو په دې دوه کلونو کې چې ونه شو دوی نه وروسته تاسو ووایي په ګوته کوي چې هغه وشي ترسره کوي، او بلاخره جنکۍ باید مکتب ته لاړ شي. فکر کوم دا هم یو لارې، او زه یو څه خوشحاله شوم چې داسې یو جدید تصمیم دوی نیولی دی، او هغه څوک چې داسې یو کړنه کوي او اساسي حقونه راکوي، او دا دې دپاره باید چې دوی غواړي تحقیق شوي په دې اکړه چې عملا هغوی څوک دي چې داسې کار کوي، حقیقتونه را وباسي او جهان دې پوه کړي. د تعلیمي برخه کې چې دغه د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استاد ګوردن براون څه وایي چې د جرمونو نړیوال محکمې ته بلاخره باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد دی، او دا جنایت په توګه باید په رسمیت وپېژندل شي. دا یو ډېر ښه وړاندیز دی، زه فکر کوم بلاخره دې نتیجې ته دوی ورسېده چې مونږ هغه د فاجعې عمق ته رسېدلی یو، مونږ تحمل نور نه لرو، زموږ جنکۍ نو بیخي لیوني شول د ژوند نه، د خپل هغه ارزوګانو نه چې دوی هغه شو بې برخې شو، دوی رواني شوي دي، دوی بلاخره چا ته وګوري څه وکړي، ټول دغه میلیون میلیون خلک خو بل ځای ته تلای نه شي، دا خو امکان نه لري، دا ناممکنه ده، نه دوی شرایط لري او نه قانون ورته اجازه ورکړي، نه لارې چارې شته دي، نه بلاخره دغه څوکم چې غیر قانوني لارې نزيد په لارې کې څونه دي تلفات ویني، دی المانز دي قرباني ورکړي، دا سخت ده.
مننه.
اخر زه خو د دې طرفدار يم کده سي دغه لار خپل کی او دی او نتیجات منخلي.
مننه ډیر اغلی عمل زبرت تاسو ترازم او ریدونکو تاسو مونږ غله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده. از مونږ د خبرونی دریم ملمنه اغلی امینه وردک هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی وردک خبریاله ده، له دوی سره به خبري پیل کړو. ډیر مننه اغلی وردک چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې آیا فکر کوي چې په افغانستان کې شذي یوازې پاتې دي، او یوازې دوی د چې د خپل حقونو لپاره ژغ کوي، او د هغه کړنو پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي چې طالبانو پر دوی باندې محدودیتونه لګولې دي، او دوی په دې مبارزه کې یوازې پاتې دي؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، درنې میلمنو دې بس میلمنو ته هم سلامونه. مننه کوم چې پسته مو بلنه راکړه. ستاسو بالکل بالکل د افغانستان مېرمنې، د افغانستان جونې، بالکل یوازې پاتې دي، نه یوازې د طالبانو په دې دویمه دوره کې، بلکې په خوا هم دوی خپل مبارزاتو ته په یوازې توګه باندې په هر برخه کې خپل یواز وچت کړي. نه یوازې دغه ورسره بدرګه شوی نه دی، بلکې نور هم توهین شوی، نور هم تحقیر شوی، نور هم ګوهیته شوی دی، چې دا موږ تاسو ګورو. او له بده مرغه ورو ورو په د جمهوري نظام کې چې میرمنو لږ په اداراتو کې په پراخه کچه باندې فعالیت زمینه ورته مساعده شوه، د زده کړو زمینه ورته مساعده شوه، د هېواد بهر بعضې نورې پروژې و کارونه نور مسؤلیتونه د زده کړو په برخه کې چې ورته مساعده شول، هغه هم د طالبانو د دوم ځل پراتک سره دا هم ودرېدل. او ورځ تر بلې محدودیتونه ورته زیاتېږي، ورځ تر بلې د ژوند کومه حلقه چې ده پر دوی باندې محدودیت کېږي. نو متاسفانه چې هم د حکومت لخوا نه پر دوی ډېر زیات فشار دی، هم د کورونو په کورونو کې چې د دوی پلرونه دي، دوی ورونه دي، نور افغانان ورونه کسان چې دي، د دوی لخوا هم یوازې تنافات شوی دي. ما په خپلو مرکو کې بار بار دا خبره یاده کړې ده، ما دا خبره کړې ده چې یوه خور یا یوه میرمن یوازې نه ده، په یوه کور کې یوه ښځه خپل خاوند لري، که خاوند نه وي پلار ورور حتما یو نارینه کس شته. الاقل زموږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې چې دم غړي ګورو چې څومره ډېرې افغان نجونې د زده کړو نه بې برخه پاتې شوې دي، که همدغه د افغان نجونو د ورور پلار لاس په لاس شوي وای، د یو د یوه کور نه راوتلي وای، نو دا څومره ډېره یوه لویه حلقه یې تشکیلولی. که دوی د خپلو خویندو لورانو په خاطر باندې لاس یو کړی وای، په زوره باندې راوتلی وای، او د طالب نه په زوره باندې د خپلو لورانو خویندو میرمنو د حق غوښتنې په خاطر باندې غږ اوچت کړی، زه بالکل زه په پوره اطمینان ویلی شم چې دو غږ به حتما یو مثبت تاثیر په نړیواله ټولنه، یو مثبت تاثیر د طالبانو پر پالیسۍ باندې، یو مثبت تاثیر به خامخا اچولی و. او نن چې د افغانستان د 50% لوړه فیصدي چې د افغانستان میرمنې تشکیلوي، دا بنن پر کور بندیانې نه وي، دا بنن د مکتب دروازې ور باندې بندې نه وي، او دا به زموږ پر خویندو باندې به د کار او د تحصیل دروازې، کاغه د پانتونونو دروازې دي، کاغه د مکتبو دروازې دي، کاغه د دفاترو دروازې دي، دا به بندې نه وي. خو له بده مرغه چې دلته د طالبانو پالیسي هم ډیره زیاته ضعیفه تر څنګه د نور افغانانو هم له خپل خویندو سره نه دي دیدلی، چې دا زه هم ګله او هم په دې برخه کې ډیره زیاته ورنه متاثره یم، چې یعنی ولې تاسو دومره خاموشه یاستئ، باید غږ پورته شي، دا مسؤلیت دی، دا دنده ده د خپل هیواد په مقابل کې، د خپل خویندو په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې دی، او دا ارزښتونه دي، دا ارزښتونه باید داسې خاموش نه شي. یوه ټولنه، یو راتلونکی نسل ولې باید بې سواده وي؟ دا خو ډېره زیات رول لري. یوه نجلۍ، یوه میرمن چې په یوه کور کې باسواده وي، هغه ټوله کورنۍ باسواده کوي، ټوله کورنۍ باندې مثبت تاثیر لري. طالبان صرف په جنگ باندې ډېر ښه پوهېږي، او په حکومتوالۍ باندې نه پوهېږي. دوی ته جنگ اسانه او حکومتوالۍ مشکله ده، ځکه په حکومتوالۍ کې حکومت او دولت چارواکي باید ولس او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دنیا ته مسؤول وي. په ښه حکومتوالۍ کې کار اهل کار ته باید وسپارل شي، چې طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. طالبانو تر اوسه نه یوازې چې دا کار نه دی کړی، بلکې تر اوسه پورې ټول ملا او حتی ډېر بې سواده کسان په دندو باندې ګمارلي دي، او هڅه یې چې زړه غواړي هغه په ټولو باندې تطبیقوي، په خاصه توګه په میرمنو او ښځو باندې بېخي زیات.
مننه آغلی وردک، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلی ځواک، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی وردک یوې خبرې ته اشاره وکړه، دوی وویل چې د طالبانو چارواکي په حکومتولۍ باندې نه پوهېږي. د طالبانو حکومت که څه هم په دې ورستیو کې د دغو څرګندونو په اړه چې بیلابیلو چارواکو نړیوالو کړي چې د ښځو د پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه، خو دوی مخکې ټینګار کړی دی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي، د اسلام د دین له اصولو سره سم دي؟
د وردګ په خبرو باندې بالکل بالکل د اصلان په حکومت داري باندې نه پويږي. هغه کسان چې ټول عمر یې په یو غره کې تیر شوی او ټول عمر یې په ځنګل کې تیر شوی، هغه نور څنګه کولای شي چې حکومت وکړي؟ هغه څنګه کولای شي چې په دغه اداراتو کې چې مخکې هغه قانونونه اساسات هغه ماده چې وي هغوی باندې ځانونه پوه کړي؟ اصلا دوی کافي تجربه نه لري. کافی تجربه خود څه کوي؟ حتی دوی د تجربې په معنا باندې نه پوهېږي چې تجربه څه معنا. دوی اصلا دغه ډېری کسان چې په اوسني حکومت کې دي کافي سواد نه لري، دوی ټول بې سواده خلک دي. ما وویل چې دوی ټول عمر ټول ژوند دوی په ځنګله کې تیر کړی، دوی په غرونو کې تیر کړی دی، نو نن څنګه کولی شي دوی حکومت وکړي؟ دوی نه اصلا موږ باید د دوی نه ګله هم ونه کړو، ځکه دوی نه پوهېږي. دوی هغه اصول هغه قوانین چې دي دوی نه مراتوي او دوی په هغو باندې هیڅ نه پوهېږي. بل راغله دلته دې خبره چې دوی د افغان مېرمنو ته په اسلامي یا شرعي اصولو باندې مخکې اصلا دا په شریعت کې نشته چې ښځه دې له تحصیل نه لرې پاتې شي یا د ښځه تحصیل ونه کړي. علم په نر او ښځه باندې په دواړو باندې فرض دی. دوی دا فکر کوي چې دا ښځه په کور کې کښېني، دا د اسلام یعنې دا اصول دي. نه، تعلیم تربیه په ښځه او نر باندې په دواړو باندې فرض ده. دا باید دواړه مخکې ویسي. او د افغان مېرمنې اوس که موږ وګورو تر هغه حده پورې یم چې کولی شي دوی خپل حجابونه مراعت کړي دي. هغل زه خپله زه دارالمعلمین استاده یم، ما لیدل هغلته زموږ محصلینو ډېر په حجاب کې راتلی، ډېر خپل دغه حجابونه یې مراعتول، خو ولې دوی بېرته په دوی باندې بندیزونه ولګول؟ په موږ باندې استادان چې حتی یعنې د موږ د غیر له خپلو سترګو نه چې موږ سترګې به ښکارېدلې نورم اصلا مخ پټ، لاسونه حتی لاسو ته به دستکشونه ور اغوستي وو، د دې په خاطر چې دوی دغه تعلیم ته پرېږدي. یعنې دوی ته دومره فشار لاندې په دغه ګرمیو کې تر دومره فشار لاندې دوی به راتلې خپل درس ته به دوام ورکولو، خو بیا هم دوی هېڅ دومره به احساسه وو چې دوی دغه حالت ته ونه کتل، بیا یې هم عربدار معلمینونه خپل درسونه یې بند کړل. دا اصلا د اسلامي شرعي اصول سره مخکې نه ځي. دوی اصلا د اسلام نه لري پاتې دي. دوی خوای چې مونږ اسلام یعنې مونږ دوی په اسلام باندې کلک خلک یو، مونږ د اسلام له قوانین یا اصولو نه خبر یوسو. اصلا دوی د اسلام له اصول خبر نه دي چې دوی نن په افغان ښځو باندې دومره تحمیلات راوستلي دي، دومره ستونزې پرې راوستلي، دومره مشکلات پرې راوستلي.
مننه اغلې ځواک. اغلې امیل، ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. د افغان د پارلمان او رهبرانو شبکې یو اعلامیه په دې ورستیو کې خپره کړه. دوی وویل دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. د رسمیت پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. نړیوالو د امریکایي چارواکو په ګډون هغوی ویلي دي چې خپل شرایط لري چې طالبان به په رسمیت پیژندل کېږي. زما پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې دغه بیره لري چې طالبان به په رسمیت وپیژندل سي؟
مننه کوم. ښځې خو بالاخره ډېره خو لري، امکان لري چې اوس داسې خو هم کېدای نه شي چې په رسمیت ونه پېژندل شي. دلته هم ستونزې دي. تاسو باور وکړئ چې که دا په رسمیت ونه پېژندل شي ولسونه دلته متضرر کېږي، او که په رسمیت وپېژندل شي په دغه حالت کې چې موږ قرار لرو او دغه دوی دا سختریز پر خود چې که ادامه ولري او د دې سره که نړیوال وغواړي چې ځکه دغه اقتصادي او ټولنیز او نور اړیکې چې باید دوی سره واوسي، د ضرورت په اساس مجبور دي چې دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. تر کومه پورې به داسې یو په انزوا کې پاتې یو هېواد وي، نړیوال هم ورسره په تنګ کېږي او موږ هم ورسره په تنګ یو. که وپېژندل شي موږ دپاره سخته ده که مثلا مېرمنې ونشي کولی دوی په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، کار وکړي او تعلیم وکړي. مشارکت سیاسي خو پرېږده، دا نور مشارکت په ټولنه کې فرهنګي او مدني کړنې دي او فعالیتونه دي، د دې مخه نیول شوې ده. که همداسې پاتې شي دا بیا موږ دپاره سخته ده. او چا خبره موږ په هغه حیران یو چې که وپېژندل شي موږ څه وکړو، که ونه پېژندل شي موږ څه وکړو. خو خدای دې هغه وکړي چې دوی هم بالاخره لږ نرمښت وکړي او هغه ټکي چې باید په نظر کې ونیسي او نړیوال ورته ګوتې نیولې دي او سخت ورسره د سی پات شي دی او هغه کلک نیولې چې نړۍ کې پدې اثر کې باید میرمنې دا د تعلیم چا اساسي حقونه دي شرعي حقونه دي دې لپاره باید اجازه ورکړ شي او دا د بشري حقونو مقابل کې چې دوی کوم کړنې وکړي خو دا خو کېدای نه شي چې دوی ټول هغه څه چې دنیا سترګو ویني او له کلمر غوندې روښانه دي دوی یو جواب لري چې نه داسې نه دی او دلته دنیا ګل ګلزار دی او دا زموږ داخلي مسله ده دا تر اخره پورې که داسې پاتې شي دا به په کلونو کلونو موږ به دغسې سخت ژوند ترسره کړو او دغه حالت به لا هم ورځ تر بلې بلاخره سقوط ته رسېدلې دی. همدا اوس اقتصادي چارې تاسو وګورئ افغانستان کې بالکل ړنګ شوی دی، خلک راتلونکي ته ښه نه ویني، خلک ډېر خفه دي، ولسونه بالکل د خپل آینده او د خپل د ژوند د بقا لپاره ډوډۍ ته ضرورت لري. یا هغه وچه ډوډۍ چې د ژوندي پاتې کېدو دپاره د هغه ترلاسه کول ډېر ورته سخت شوی دی، ستونزمن شوی دی. نو دغه حالتونه که ډېر دوام وکړي دا یو فاجعه ده، د بشري ناورین دی. دې لپاره باید که نړۍ سلګین پاتې نه شي عملي اقدامونه وکړي، بالاخره دوی ته هم قناعت ورکړي او هغه څه چې د افغانانو په خیر وي او د نړۍ په خیر وي نتیجې ته ورسیږي. موږ همدې ته سترګې په لاره یو چې بالاخره یو ګودر پیدا شي او موږ وکولی شو هغه نورمال ژوند بېرته خپل کړو. او اوس واقعاً په ویره کې ژوند کوو چې راتلونکي به سره کم کېږي، د لوږې به مرو او دا چې نور فعالیتونه د دنیا سره موږ ځان یو ځای کولی نه شو هغه خو په ځای پرېږده. اوس هر څوک د دې دا مبارزه کوي. یو وخت موږ مبارزه کوو چې زموږ حقونه د نارینه په شان شي، نارینه سره یو ځای شي، یو برابر شي، مګر اوس مبارزه کوو موږ د انسان په صفت وپېژنې او موږ د خپل ژوندي پاتې کېدل لپاره رزق روزي ته ضرورت لرو چې د هغه پیدا کول اوس بېخي ستونزمن شوی دی. دا ډېر سخت حالتونه دي. حتی د تعلیم برخه کله چې انسان د لوږې سره مخامخ کېږي حتی تعلیم یې هېر کېږي، حتی نور اوس خلک د لوږې له کبله خپل اولادونه حتی هغه دولتي مکتب ته هغه بچیان نه پرېږدي، ځکه چې یو قلم یو کتابچه او یو یونیفورم ورته اخیستی نه شي، خګیر یې نه شي مړولی. هغه نو بالاخره دې حالت ته لوده نور باندې ورک دی. حالت ډېر دردونکی دی، ډېر اندېښنې راپارولې دي.
ډېره مننه آغلی امیل. آغلی ځواک، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې. ګڼ ښځې په دې نظر دي چې پر طالبانو باید نړیوال بندیزونه زیات سي چې هغوی د افغانانو حقونه ورکړي، خو ځینې نور بیا لکه تاسو چې د آغلی امیل خبرې واورېدلې دوی وویل چې که دا وضعیت دوام وکړي اقتصادي سقوط به رامنځته سي او د افغانانو ژوند به نور هم ستونزمن سي. تاسو په څه نظر یاست؟
بلکل بشیر صاحب، دا خو یو غټه فاجعه، یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې. اوس که دوی ته رسمیت وپېژندل شي، نو پیشتر تاسو له امیل صاحب نه پوښتنه وکړه که په رسمیت وپېژندل شي او که ونه پېژندل شي څه ستونزې به رامنځته شي، که نه دغه سوال په ځواب باندې مې وغواړم یو څو خبرې وکړم. دوی که په رسمیت وپېژندل شي له دې نه به بدتره وضعیت په افغان ښځو باندې راوړي، ځکه دوی یو څه اوس یو څه ډار لري، یو څه ډار لري له اروپایي ټولنې نه، له اروپایي هېوادونه، له امریکا نه، له دغه هېوادونه یو څه دوی ډار لري چې دوی تر اوسه یو څه سهولتونه شته دي د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره، باوجود چې مشکلات هم شته، د مشکلات تر څنګ یو څه سهولتونه هم شته. دوی که په رسمیت وپېژندل شي، نو هغه وخت دوی یعنی موږ به د دوی د سخت حکومت شاهدان واوسو. نو زما همدغه هیله ده چې هېڅکله دوی باید په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې دوی خپله نه دي اصلاح شوي، تر څو چې د ښځو حقونو ته دوی کلکه پاملرنه نه ده کړې، دوی باید هېڅکله یعنی د یو قرارداد په شکل یو یعنی د یو مادې یو سند په شکل د دوی نه یو تعهد وانخیستل شي چې دوی د افغان ښځې یا افغان میرمنو ته حق ورکوي، نو دوی باید هېڅکله په رسمیت تر هغې وخته ونه پېژندل شي. دا یو غټ مشکل ده. تاسو دویم سوال وبښئ که بېرته له سره تکرار کړئ.
بله، زما پوښتنه دا ده چې تاسې په دې نظر یاست چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل سي اقتصادي رکود به رامنځته سي او نور به هم د افغانانو وضعیت خراب سي؟
بله بله، بالکل بالکل، دا خو یو غټ مشکل ده، دا خو یو حقیقت ده. که موږ وګورو یو هیڅ هیواد نشي کولی هغه د دې نه چې په رسمیت نه وي پیژندل شوی تر اوسه پورې، خو یعنې په دې باندې مو دوی یو امید لري چې دوی باید، یعنې هغه هیوادونه هم، یعنې اروپایي ټولنه هم په دې یعنې امید شته چې دوی باید وپېژندل شي، دوی خپل کارونه اصلاح کړي. تر اوسه پورې هغه خپل تجارتونه ورسره مخکې وړي، خپل صادرات واردات ورسره یعنې مخکې وړي. یعنی د دوی یو څو وخت نور کوزي او دوی په رسمیت ونه پېژندل شي، نو دوی افغان یعنی افغانستان کې همداسې نور هېوادونه چې ورسره تجارتونه صادرات واردات لري دوی به بند شي. یعنی دوی یو داسې یو وخت نه جوړېږي لکه نشته هېواد
مننه اغلی ځواک. اغلی وردک، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، دغه ستونزه چې اغلی امیل او اغلی ځواک دواړو یادې کړې که په رسمیت وپېژندل سي هم طالبان ستونزې سته، د ښځو وضعیت به د دوی په نظر ډېر خراب سي، او که په رسمیت ونه پېژندل سي د افغانانو وضعیت به په ټوله کې خراب سي. تاسو د دغه وضعیت دا اوسنی چې روان دی، د دغه لپاره څه حل لارې په فکر کې ستاسو راځي؟
ما خو لکه څنګه چې تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې متاسفانه طالبانو د حکومتولۍ په ښه حکومتولۍ باندې له بده مرغه چې دوی نه پوهېږي، او دوی د قدرت د انحصار سیاست مخ ته وړي، د ښې حکومتولۍ په اساساتو او ولسواکۍ باندې عقیده نه لري، هیچا ته په حکومت او نظام کې برخه نه ورکوي، ټول باید دوی د حاکم لاندې بې له استدلاله لکه په زندان کې شپې ورځې باید تیرې کړي. نو په فردي ازادي باندې هم دوی باور نه لري، او د اسلام په چوکاټ کې هم دوی ولس ته ځوان ځواب او مسؤوله نه ګڼي، بلکې ولس او افغانستان خپل مال او غنیمت ګڼي. دوی د نړیوالو سره د تعامل لیواله دی، خو د خپل افغانانو سره د هیڅ ډول جوړجاړي پلویان نه دي. نو د دې ترڅنګ ورهاخوا که موږ وګورو چې د ښځو په برخه کې څومره ډېر محدودیتونه وضع کړي دي، مثلا د سفر په برخه کې محدودیت، د زده کړو په برخه کې محدودیت، د آرشګرۍ په برخه کې محدودیت، د یوازې سفر کولو په برخه کې وغیره وغیره. یعنی داسې برخه نه ده چې په هغو برخه کې دوی محدودیت وضع کړی نه وي، او منفي محدودیت وضع کړی دی. نو نن که موږ وګورو، نن نه یوازې د افغانستان د میرمنو او د ښځو وضعیت ډېر زیات په ټیټه سطحه باندې دی، که اقتصادي وضعیت ته وګورو، که امنیتي وضعیت ته وګورو، که د روان امنیتي وضعیت، روحي وضعیت ته وګورو، نه ده ټول په ټاپه باندې، او ورځ تر بلې نړیوالې مرستې هم په افغانستان باندې نظر ټولو کلونو ته ډېرې زیاتې کمې شوې دي. او دا ټولې بدبختۍ، دا ټولې ستونزې چې ما تاسو ته یاده کړې، دا نور دوستانې چې یادوي په نورو مرکو بد پالیسۍ له کبله دي له بده مرغه. او په دوی کې د دوی په حکومت کې هم په خپله کې هم ډېره زیاته ورګډه ده، ځکه په دوی کې هم ډېر زیات داخلي اختلافات چې دی د طالبانو په ډله کې. د اولې ډلې د اولې حکومتولۍ څخه دغه دوهمه حکومتولۍ بدتره ده، ځکه په اوله حکومتولۍ کې خو دوی اقل په خپلو کې خو چې د دوی مشر به کومه خبره وکړه، اقلان ټیټه رتبه طالبانو هغو ټول منله. اوس خو په دوهمه دوره کې دا شیم نشته، اوس چې ملا هیبت الله کومه خبره کوم امر وکړي، هغه په ټیټه رتبه کوم طالبان چې دی هغه نه مني، بلکې اختلاف نظر ورسره دی. په دوی کې هم په مختلفو موضوعاتو کې، مثلا د مثال په توګه د علم موضوع زه تاسو ته یادونه کوم چې د دوی یو شمېر کسان خپله وایي چې علم فرض دی، یو شمېر وایي چې علم مبا دی، یو شمېر وایي چې باید مکتبونه خلاص شي، یو شمېر وایي چې نه. یعنی دا اختلافات د ټولې بدبختۍ د دوی د پالیسۍ له وجې څخه دی. نو په داسې ولات کې افغانستان پر خودرو او د افغانستان پر ولس باندې دا باید قرباني نه شي. د دوی د سیاست دا حکومتونه ځي ورځي تبدیل او تغییر راځي، پخواني حکومتونه تبدیل شوي دي، دا حکومت به هم یوه ورځ مطمئنه یم باوري یم تر ابده نه پاتې کیږي، ځي ورځي. خو دلته د افغانستان د ولس موضوع ډېره زیاته اړینه، ډېره زیاته
مهمه.
خواهش ته دی چې باید په دې رسمیت پېژندلو موضوع ډېره جدي ونیسي، ډېره زیاته جدي ونیسي، او ډېره زیاته قطعي ونیسي.
سلامات و سی ډیره زیات مننه اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای تر سیږي ل خپل ملمنو څخه ډیره مننه کوم بیا به هم له تاسو سره یو د خدای په امان.
نور شاعران رقم رقم سوائی سوائی تاته په غش کې غم چپم سوای سوای ریبار کوم قسمم سوای سوای تاته په غش کې نورکم سوای سوای ریبار کوم قسمم سوای سوای تاته په غش کې غم چپم سوای سوای chapam sawai sawai
Yeah. facebook.com/azadiradio.
Azadi Radio.